مشال ریډیو په مخامې خبرونه کې د خپل کوربه اسره لمومند او زما تخنیکی همکاري نادری سلامونه ومني لرم چې روغ جوړ وستې وخت شوه په خبر کې شپږ بجې په دې خبرونه کې تاسو لپاره خبري غړې لرو د غراز یارانو مشال خبرونه به هم تاسو ته وړاندې کوو او نور هم یو شمېر خبرونه لرو خو پهل په خبري غړې کوو لومبه تازه د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوم ګومبه د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان او د افغان طالبانو د بنوچر وزیرانو پر یو شمیر مسلو خبري کړي د پاکستان پوز وای چې په قبایلی ضلعو کې بعد وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دوهمه شلوري ځلوب کیږي او زه خبرونو تفصیل د پاکستان او د افغانستان طالبانو د بنوچرو وزیرانو پر یو شمیر دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان بنوچرو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د بنوچرو وزیر بلال بټو زرداری د بنوچرو لپاره د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې دا هوټ تکرار کړ چې پاکستان یو باثباته پر امن او سوکاله افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو ځنو سفارتي سرچینو مشالې ډوته ویلي چې کېدای شي متقی راتلونکي مئی میاشت په لومړۍ ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي. دا برا چال کې دا چې د اپریل پر د لسمه د روسي چین پاکستان او د ایران د بلوچستان وزیرانو د سمرقند غونډې په درشل کې په افغانستان کې د ترګری پر پراختیا اندېښنه خو دا دغه راز پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې د بریدونو تر شا لاس لرونکي د طریق طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې شتون لري. بلخو د طالبانو د حکومت د بلوچستان سرپرست وزیر ویلي چې د افغانستان خاور د هیڅ هیواد پر ضد کار دوته نه پرېږدي. امیر خان متقی د اپریل پر د لسمه په سمرقند کې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې حکومت یې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو شاته غونډه کې پریکړه شوې چې په قبایلي ضلعو کې به د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د پوځ لوړپوړو چارواکو په کې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. په غونډه کې برخه لرونکي د قومي اسمبلی یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط او مشال ډوسر په خبرو کې ویل چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او د پوځي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجوم د امنیت په اړه بریفینګ کې ویل چې د قبایلي ضلعو ولس کې د وسلوالو په ضد نوو یا بشپړ عملیاتو خبره ناسمه ده، خو زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد به روانو هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبي وزیرستان د احمدزی وزیر جرګې او د خیبر قبایلي ضلع د تیرا اوسیدونکو تیره اونۍ مشالې ډوته ویل چې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له وجې ورته پوځي چارواکو د سیمې نه د کډو کولو ویلي دي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي وګړی ملک عادل وزیر په ډزو وژلې او تښتېدلې دي. د سپینوام پولیس ثانی او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشالې ډوته ویل چې پرون په دغه سیمه کې مخپټو وسلوالو په ملک عادل وزیر هغه مهال برید وکړ چې هغه د جمعې لمانځه کور ته روان وو. د پولیس چارواکو ځایي خلکو په وینا ملک عادل وزیر په برید کې جوبل وو، خو وروستو پسې وسلوال ورغلل او په بم یې والوزولو. ملک عادل وزیر د سپینوام مدني فعال وو او په ولسی او سیاسي غونډو کې به یې ګډون کاوه. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې دولسم هدفي برید وو. بلخوا په سپینوام کې د پښتون او ژغورني غورځنګ یو مخکښ ادرمان وزیر پرون مشالې ډوته ویل چې په سیمه کې بدامنی ډېره زیاته شوې.
بدامنی دومره په تیزی روانه ده خو خلک بیخي تنگ دی په وطن شه د ژوند ترول چې کوم دی اډر ورته مشکل دی. د ایدنه بعد می خپل احتجاجي نه درنه کومینوستي بیا کې او می خپل مزاحمت کړي می سره صرف د مزاحمت لردم.
بلخوا پولیس او پوځي چارواکي دا کوي چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو ته ژمن دي او روان کال یې په عملیاتو کې 55 وسلوال وجلو نور ګڼ شمېر یې نیولې دي. د بلوچستان په چمن خار کې په یو کور کې 14 درې ماشومان وجلي. پولیس وایي چې دا پیښه د اپریل په 10 مازیګر مهال په یو خالي کور کې هغه وخت رامنځته شوې کله چې هلته ماشومانو لوبې کولې. په 14 کې 10 کلن عبدالمتین او 12 کلن عبدالقادر قدوس په موقع وجل شي وو او یو بل وکل ماشوم بشیر احمد جوبل وو چې ورسته یې په هسپتال کې ساور کړه. د چمن مرستیال کمشنر ډاکټر عبدالسلام پرونه په دغه اړه مشالې دوته ویل چې د لومړی معلوماتو څخه خبري خي چې ماشومانو ته په خوشی کور کې چاودیدونکي مواد په لاس ورغلي وو او هغوی ور باندې لوبې کولې چې چاودنه وشوه. نوموړي زیاته کړه چې په دغه اړه نورې پلټنې هم کوي. دا یادونه دا چې د مارچ په 19 د پاکستان امنیتي سرتیرو د چمن په رحمان کول سیمه کې عملیات ترسره کړي وو. د پوځ د عامه اړیکو د ادارې د بیان سره سم یې په لوی کچ درنه وسله موندلې وه. پوځ دا هم ویلي چې د مارچ په 14 د چمن په بوغره روډ په عملیاتو کې د ترګرو د یو پټنځای څخه چاودیدونکي مواد او درنه وسله نیول شوي. د یو بل خبر لمخې د بلوچستان له مرکز کوټې څخه د پاکستان له نورو برخو سره د اورګاډي اړیکه تر 18 ځنډ وروسته بحال شوې ده. چارواکي وایي د اپریل پر 15 له کوټې پېښور ته جعفر ایکسپریس اورګاډي روان شوې دی. د کوټې او پاکستان د نورو برخو ترمنځ اړیکه د 2022 کال په اګست کې د سیلابونو له وجې پل ته د زیان اوښتو له کبله پرې شوې وه. دغه پل په بولان ضلعه کې اوبه وړی وو. هغه پل په 1425 کال کې انګریزان جوړ کړی وو. د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ نن د پل بیا پرانیسته وکړه. د اورګاډو د ادارې مشر فرید احمد د پرانیستې په موقع خبریالانو ته ویل چې د پل په بیا رغونه یې 25 کروڑ روپۍ مصرف کړي دي. او د پاکستان او نیوزیلینډ کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دوهمه شلوري لوبه کیږي. ټاکل شوی کرکټ میچ به د پېښور پر وخت ماسوتن پر 9 بجې پیلېږي. دواړو لوبډلو ترمنځ د 15 شلوریزه سیالۍ لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان نیوزیلینډ ته په 80 منډو ماتې ورکړه. د اتر دیمان مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. دې ګړی کې بعد نورو موضوعاتو تر څنګ واوري. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر وایي چې پاکستاني چارواکو ته یې ویلي چې قبایلي ولس په خپلو سیمو کې پوځي عملیات نه مني.
شبه شریف او بلاول پسری کښې دې خبرې وکړې چې دا خلک چې څه ویي دا ټیک نه دی او بالکل دې دغه شي.
او په دې اړه به هم راپور واورئ چې په ټولنیزو رسنیو کې د باجوړ امن لپاره چلیدلې کمپاین به څه اثر ولري او کنه.
چې دې باندې معمولي غوندې یو ټوټو کې فورن چې د حکومت په دغه والي کارویو کې به اکشن والی نو دا چې دې لکه ډېر موثر دغه دی لاري دي.
او پر دې هم راپور لرو چې په مردان کې ځینې کسان ارزان ډوډۍ ولې خرڅوي.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ملک کې انتہائی مہنگائی ده. انتہائی عام سړی غریب سړی مڈل کلاس سړی دا انتہائی تنگ دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونې لومړی موضوع او څنګه تاسو خبرونو کې هم وردا چې د پاکستان بنو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د بنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د بنو چارو لپاره د افغان طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې دا هوډ تکرار کړی چې پاکستان یو باثباته پر امن او سوکال افغانستان ته ژمن دی. دغه راز د دواړو هیوادونو د بنو چارو وزیرانو پر یو شمېر نورو دوه اړخیزه مسلو اهم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې بدامنی زیاته شوې ده او پاکستان تور لګوي چې په دې هیواد کې د بریدونو تر شا لاس لرونکي د طریق طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې شتون لري. بلخوا بیا طالبانو دغه تورونه په وار بلخوا بیا طالبانو ویلي دي چې هیڅکله به د افغانستان ځمکه د کوم هیواد پر ضد کارېدو ته پرې نه ږدي. پر دې هر څه خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا وخت موږ سره د ټلیفون د لارې راغلی. طاهر خان صاحب ستړي مشي استاس نه ډیر زیاته مننه. طاهر خان صاحب څنګه تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې نن سبا د امنیت مسله ډیره جدي اخیستل شوې یا په ډیر باسونه کیږي او هغوی دغه تور لګوي چې دغه هلته کې کوم بدامنۍ پیدا کوونکي وسلوال لي هغه په افغانستان کې شتون لري. به افغانستان کې څه هم دغه تورونه رد کړی دي، نو په دې وروستیو کې دغه سی باسونه او بیا د پاکستان او افغانستان د دغه بروچارو وزیرانو خپل منځي خبرې څنګه ګوري دي؟
سلام تاسو ته، تاسو رجل کو ته زمانه زر دا چې د ټلیفون لاره چې کوم رابطه شوه دا تماس نیول شوی دی، نو دا مهم دی ځکه پاکستان کې قومي اسمبلی دا د قومي اسمبلی نه بهر نو کله د وسلوالو خبره کیږي دا غي پر ضد باندې دا مهم کمپاین خبره کیږي، نو د افغانستان یادونه پکې په لحاظ سره ضرور کیږي. یو دا د پاکستان یو دریف خو پوار ور مخه تر غلي دی، څنګه تاسو ته اشاره وکړه چې وسلوال د پاکستانی طالبان د افغانستان د خوري څخه فعالیت کوي، نو یو خو دغه موضوع اکثر په رابطو کې وی سره لدی چې طالبان حکومت کلم دا نه منلی د پاکستان چې کومه خبره ده، ټي ټي پی هم خپل نه مني او هغه چې پاکستان نه فعالیت کوي. یو مشکل دا دی چې پاکستان کې داسې بیانونه ځنې وخت کې راشي لکه سور از وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر چې خبره کړې و چې غواخې کړې و چې ممکن د دوی په افغانستان کې دننه هم حمله وبریدونو کې هم دغه رنګ بیان د دین وړاندې د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ورکړیو. د سر بیا اخوا د افغانستان څخه بیا جواب هم راشي، نو هغه سره هغه اعتماد سازي هغه ته ډیر زیات یو زیان رسی. یو دلته کومو ګورونو د خارجه وزارت وزیر تقریر چې کوم په د کم تقریر چې په دغه کې او په ازبکستان کې وو، نو چې کله گاونډي هیوادونو غونډه وا نو هغه دلته بلکې خلکو بیا د هغه تقریر راغستو د اخبارونو کې او د دفاع د وزیر راغستو دفاع د وزیر کوه خبره کوله د حمله خبره کوله په افغانستان کې او هغه بیا د روغ جوړ خبره کوله او سیاسي لارو خبره کوله. دلته پکې دا یو مشکل هم دی، نو ممکن د چزنې وخت کې ګیلې هم د افغانستان په داسې بیانونو باندې وی، لیکن د پاکستان خوندغه یو مکتنو هم خودی دغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ رابطو ته ضرورت او اړتیا شته. یو بل خپل تشویشونه یو بل سره شریکین کو په بیانیت کې چې کوم د خارجه وزارت لخوا د دې ټلیفوني رابطې په اړه باندې ویل شوی، په هغه کې هم دغه کنسرن یو خبره شوی د خپل تشویش خبره د دواړو چې باغې باندې هم دی لکه غږی دلی دي.
سم تر خان صاحب تاسو څه ګوري چې آیا د سبا دغه کومه مسله د بدمنۍ راپورته شوی په پاکستان کې دغه به تر څه د مخونه ولشي یا به د دوانو هیوادونو خپل منځيړي کو کې څه بهتري راشي؟ ځکه چې زنو سرچینو ویلي هم دي د طالبانو سرچینو چې کېدې شي د افغانستان سرپرست وزیر هغه د پاکستان سفر وکړي.
په خپل باندې مشال ریډیو په افغانستان کې هم رابطه کړې و چې د خارجه وزیر سفر نو یو چارواکي منلی وو چې په د مئی پاولنه روزو کې ممکن ده چې هغه پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان کې هم ځنې رپورټونه خبرې شوی وو مخکې چې داغه سفر هغه شته د احتمال ډیر زیات دی چې هغه پاکستان ته سفر وکړي، ځکه د پاکستان پلاوی خو د فروری میاشت کې ورغلی وو ولته د دغې طرفه د وزیر سفر پاتې هم وو. نو او بل مسلې زیات تیم دغه دواړو هوادونو ترمنځ امنیتی پکې مسله د تورونو زیاته دلته د افغانستان کې مزه په وخت کې تشویش دي. پاکستانیان چې هلته ورشي او غوندو کې اکثر مونږ اوریدل دي بیا دلته د پاکستانی چارواکو نه د افغانستان د چارواکو نه چې هغه هم ځنې تشویش لري، هلته دایښ خبره کیږي او غیدا هم یو ادعا کوي افغانستان چې د دایښ خلک د دې طرفه ته ورزي او بیا پاکستان چې پاکستان ادعا کوي چې دغه خلک نه خونه د پاکستانی طالبان راځي. نو د سفر امکان ډیر شته او لیکن کله چې مسله رسنی زشي او الزامونه او دغه دنګي کوخونه په رسنۍ او کې په میډیا کې راشي، نو بیا غا خنیت والا تصور هغه ته ډیر زیان رسی او بیا که څوک دا خبره کوي چې یاره موږ اعتماد سازی کوو نو هغه ته بیا ډیر زیات زیان رسی. په انونو کې ډیر زیات زما نظر دا ده کې احتیاط ونشي نو دا ډیر زیات یو منفی اثر وغیز کوي په اړیکو او تعلقات باندې.
سم ډیر زیات مننه اطهر خان صاحب د مشالډیو همکار، تاسو ته معلومات درکول چې پاکستان نو د افغان طالبانو د بنچر وزیرانو پر یو شمیر دوړخیزه مسلو خبرې کړې دي. اوردونکو هم د امنیت په ستونزه کې پاتې کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو تر شا د هیواد په روانو امنیتي حالاتو بحث شوه دی. دا غونډه پرونو د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د پوز لورپوړو چارواکو پکې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. دا یادونه ده چې په 13 سموده کې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې بدمنی ډیره شوې ده چې لکبل یې د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټۍ 13 اونۍ د وسلول ډلو پر ضد عملیاتو کولو پریکړه وکړه. تفصیل له اسلام آباد د گوهر مسجد په دې راپور کې.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. د قومي اسمبلی وی پانا وای غونډه د اپریل په 14 د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه. د پارلمان یو غړی چې نام نه ښودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې ځینې قبایلي سیمو استازیو دا غوښتنه وکړه چې په پوځي عملیاتو نه مخکې د هغه فوجي افسرانو تحقیقات وشي کوم چې سیمه کې ترهګري زیاتولو کې ککړ پاتې شوې دي. د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار قمر زمان کایرا وویل چې د بندو دروازو تر شا غونډه کې د هیواد په مسلو او ترهګري باندې خبرې وشوې. دا خبره آرمی چیف آسم منیر په کلکه سره وکړه چې په فوج باندې د پارلیمان پریکړې مننه لازمې دي. قمر زمان کایرا زیاته کړه دا ډیره ښه خبره ده چې نن آرمی چیف د جمهوری ادارو او جمهوری اصولو سره د ودرېدو خبره وکړه او د وویل چې د فوج اختیار د وزیر اعظم په لاس کې دی او په کار هم دسې ده چې فیصلې پارلیمان او وزیر اعظم کوي. مشال ریڈیو چې کله د جنوبی وزیرستان استازی علی وزیر نه د غونډې په اړه وپوښتل نو علی وزیر وویل چې موږ غونډې تر مخه خپل خبرې په صفه ډول وړاندې کړې دي. علی وزیر زیاته کړه
چې شهباز شریف او بلاول پسریو کښې خبرې وکړې چې دا خلک چې څه وایي دا ټیک او بالکل دي.
دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د اپریل په 14 د اسمبلی د غونډې پر مهال د شمالي او جنوبي وزیرستان استازی د پوځي عملیاتو په حکومتي پلان نیوکې کړې وې او اندېښنې یې څرګندې کړې وې. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونې پام کوه پلسنی مو بجو پښتونخوا کلی په کلی په یوه بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روغتیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلور نیمو بجو هارون باچا هنری گړی په 5 بجو
مشال لړیو ته وګستئ. تاسو زما خبرونه په mashallradio.com هم اوریدئ شئ. اردن کو پتا سال کې چې پاکستان د خراب اقتصاد او بدمنۍ سره مخ دی. د سپریم کورټ او پارلیمان ترمنځ په یو شمېر موضوعاتو اختلاف رامسته شوی دی او د یو بل پر ضد یې قانوني ګامونه هم پورته کړي دي. سپریم کورټ په خپله یوه تازه پریکړه کې د سټیټ بینک گورنر ته ویلي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو لپاره 20 اربع روپۍ جاری کړي، خو حکومت وایي چې د انتخاباتو لپاره د پانګو په اړه قانوني مسوده پارلمان مسترد کړې ده. پښتنه دا چې د پاکستان د اساسي قانون تر مخه زیات واک د سپریم کورټ سره دی او که د پارلمان سره. په دغه اړه نور معلومات د شاین بونیری په دې راپور کې.
د اپریل په 14 نیټه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ سپریم کورټ د انتخاباتو ځنډول غیر عینی وبلل او حکومت ته امر وکړ چې د مې په 14 نیټه د پنجاب صوبه کې انتخابات ترسره کړي. د لاغې وروستو وا چې انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو کولو نه انکار وکړ او سپریم کورټ د فروری په میاشت کې د معاملې از خود نوټس یا سوموټو واخیسته. د دې په جواب کې حکومت تیرو ونه د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمور لپاره یو قانوني مسوده منظور کړه، خو دا قانوني مسوده ولسمشر عارف الوی لاسلیک نکړه او حکومت مجبور شو چې د پارلیمان په شریکه غونډه کې منظور کړي. ورپسې د سپریم کورټ چیف جسټس په قانوني مسوده عمل کول وزنډول او یو ستر آئینی بحران رامنځته شو. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د قانوني چارو یو پو جابر خان ایډوکیټ وویل چې سپریم کورټ د قانون جوړېدو نه وړاندې په یو قانوني مسوده د عمل درآمد او درولو واک نه لري. نوموړي زیاته کړه
زمونږ سره د کانسټیټیوشن آرټیکل 8 چې دا په دې باندې ډېر زیات کلیئر دی چې مونږه یو ایکټ یا یو کسٹم یا یو یوسیجز کدا د فنډامنٹل رائټس اگینست وی نو دا سپریم کورټ نل اینڈ وایډ ډیکلیئر کول شي. ادروایز د سپریم کورټ سره دا رائټ نشته چې یو بل چې دی دا دی پینډینګ وی او هغه بل دی چې دی سپریم کورټ نل اینڈ وایډ ډیکلیئر کی. حکومت سره دا رائټ شته چې د چیف جسټس صاحب چې کم ټینوري یا ایج وی دا ته کومول شي خو ډاری کې د خپل چوکۍ نه درې کولې نشي دا غي د پاره سپریم جوډیشل کونسل له بده کې سپریم جوډیشل کونسل ته د ریفرنسي ریفرنس په بیا کال کیږي پای کې به ووټینګ کیږي په ووټینګ پروسیجر بچي د درې کولې کیږي
دا بحران پرون هغه وخت یو نوې پړاو ته ورسید چې د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو درې کسیزه بینچ د سټیټ بینک گورنر ته امر وکړو چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو لپاره 21 ارب روپے جاری کی. پر دغه مهال اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې پارلمان حکومت د پانګو د ورکولو نه منع کړی دی او حکومت په دې معاملې کې سنشي کولې. بلخوا حکومت هم عدالت ته په لیکلي جواب کې ویلي چې پارلمان د اپریل په 10مه د پانګو ورکولو لپاره قانوني مسوده مسترد کړې ده او اوس وفاقي حکومت د پانګو اختیار نه لري. حکومت لدی وړاندې هم په وار وار ویلي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د غوښتنې برعکس به انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. په دغه اړه د پېښور های کورټ وکیلا ثنا ګلزار وایي چې سپریم کورټ په دې مقدمه کې د خپل اختیار سرغړونه کړې ده.
کبیا مونږ د سپریم کورټ نننې فیصلې ته وګورو چې په نیشنل اسمبلی کې نن یو فائنانس بل ختم کړی شوی دی او بیا سپریم کورټ سٹیٹ بینک آف پاکستان گورنر ته دا آرڈر کوي چې تاسو به ډایرکټ پیسې ورکوي. نن سبا چې دا کم ټسلز روان دي نو دا ټول سپریم کورټ د خپل اختیارات او د آئین تجاوز کوي او دا ټول چې کم دي نو دا د یو انسان د ذات لپاره دا هر څه کیږي.
اوس پښتنه دادا چې د پاکستان د آئین د لاندې تر ټولو زورور اداره سپریم کورټ دی او که پارلیمان. په دغه اړه د قانوني چارو پوه او د سپریم کورټ وکیل ضیاءر رحمان تاجک وایي چې د پاکستان د آئین تر مخه پارلیمان تر ټولو ډیره زورور اداره ده. پارلیمان به قانون سازي کوي خو چې کله قانون سازي وشي نو هغه د هیواد یو وګړی په سپریم کورټ کې هغه وخت چیلنج کولی شي چې یا خو د بنیادی بشري حقوقو خلاف وي او یا د پارلیمان سره په دغه نقطه د قانون سازي حق نوي. نوموړي نور اویل
آئین پاکستان کې یو آرټیکل لغه 141 آرټیکل دا 141 آرټیکل ته د پارلیمنت کار د قانون سازي کول بیا د سپریم کورټ کاردار د 175 آرټیکل تحت چیرا کم قانون سازی وشی هغه قانون سازی مطابق هغه خپل فیصله کوي هغه قانون سازی باندې عمل درآمد کوي. نو په دې وجه باندې پارلیمنت بیا زیات اختیارات ورسره دي او پارلیمنت د سپریم کورټ اختیارات کمولم شي او سپریم کورټ اختیارات زیاتولم شي جو به په آئین کې یو ترمیم کوي او دغه ترمیم په ذریعه باندې به د سپریم کورټ چې څونه پاورز دي اختیارات دي هغه کم کولای شي او سیوا کولای شي.
حکومت سپریم کورټ ته په خپل لیکلي جواب کې زیاته کړې ده چې د عدالتي حکم د لاندې خپل قانوني ذمہواري پوره کړې دي خو سټیټ بینک ته د پانګو جاری کولو نشي ویلې. په عین حال کې د تحریک انصاف یو مرکزی مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې باید د سپریم کورټ په امر سم د لاسه عمل وشي. نوموړي پرون په خپل ټویټر ولیکل چې د ویدارې په توګه د سپریم کورټ لمین زوړلو هڅه روانې دي چې د هغه ګوند به هیڅ کله قبول نکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال لړو ته وګستی اوریدونکو، تیر شپه د هدفي وجنو قلنګونو او بدامنۍ خلاف په ټویټر او فیسبوک د باجول د ولس لخوا ټرند باجوړ سټینډ فار پیس یا باجوړ امن غواړي یا د امن لپاره ولاړ جوړ شوی وو. په دغه ټرن کې د باجوړ ولس له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي او د قلنګونو اخیستو لپاره د ټلیفونونو مخنیوي دي هم وشي. په دغه ټرن یا کمپاین کې د نورو خلکو سره منظور پښتین او سینیټر مشتاق احمد خان هم په ټویټر لیکل کړي. منظور پښتین لیکلي په 13 اپریل په خار باجوړ کې مظاهره کیږي او تمه ده چې د باجوړ ولس پکې ګډون وکړي. د ټولنیزو رسنیو ټرن جوړېدل او زیات خپرېدل څومره اثر لري چې د ولس غږ چارواکو ته ورسوي او په چارواکو فشار هم جوړ شي. په دې اړه تفصیل د مشال ډیو خبریال شانواز تر زیرا کوي.
تیر شپه په فیسبوک او ټویټر باندې په انګریزي ژبه کې باجوړ سټینډ فار پیس یا باجوړ د امن لپاره ولاړ دی او یا باجوړ امن غواړي ټرند چلیدل. دغه ټرند په سلګونو خلکو چلول چې ورسره په پښتو، اردو او انګریزي ژبه کې خپل ځینې غوښتنې هم لیکلې وي. په دې ټرند کې نه یوازې د عوامي نېشنل ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ غړو، بلکې د نورو سیاسي ډلو، سماجی ډلو، د ځوانانو د تنظیمونو او صحافیانو لخوا هم برخه اخیستل شوې. د باجوړ یو ځای خبریال وحید خان تاجک مشال رادیو ته د اپریل په 15 وویل باجوړ کې پرله پسې څو ورځې د بدامنی پیښه وشوې، نو ځکه هم د سوشل میډیا استعمالونکو دغه ټرند جوړ کړ چې په حکومتي ادارو فشار واچوي.
یو پیښه داسې ده چې هغه په ماموندو کې دوه علماو باندې ډزې شوې، ټارګټ کلینګ، او هغه کې یو پادشي بل زخمی دي. د سیول کالونی سره بالکل جوخ اغل ته په دوه کسانو ماخام د مانځنه پس چې د نو ډزې وشوې، یو پکې په هغه موقع پات شو بل زخمی شو. دغه رنگ د لوی بابا نه یو ماشومې د غوا کولو کوشش کوو، که بیا دغه رنگ په شت کې د یو بل الک د غوا کولو کوشش کېدو. په عنایت کلی کې په یو کور باندې چې د نو ډزې شوې دي، دا ځنې داسې پیښې دي چې په دې اوس عوام دا نه پوهېږي چې دا د دهشتګردۍ واقعګانې دي، پیښې دي، او که نه دا د عوامو علاقایي مسایل دي. خو انتظامیه له خوا هم په دغه باندې چې د نویس قسمه کار ونه شو، نو دا ټرند د دغه لپاره چې دا یو فشار جوړ شي د باجوړ په پولیسو باندې، نورو ادارو، انتظامیو په خصوصي توګه اف سی باندې.
په دغه ټرند کې د باجوړ نه علاوه د پاکستان د نورو سیمو او ځینو نړیوالو تنظیمونو هم برخه اخیسته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د دغه ټرند سره لیکلي په 13 اپریل د نهه پورس خار بازار لوی چوک کې د باجوړ د ورکو تنانو او د هدفي وژنو ضد احتجاجي مظاهره ده. امید ده چې ټول به پکې ګډون وکړي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم د دغه ټرند سره لیکلي د عین پاکستان نه هم ماده د ژوند او د ازادي ضمانت ورکوي، خو په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې، قلمونه اخیستل او باجوړ کې بیا د حکومت ترټ یا اختیار نشته. د هدفي وژنو نه یاره تر هغه خوریږي او د قلمګونو نه کاروبار تباه کیږي. صرف تیر یو کال کې د یو عربو نه د زیات روپو دپاره عوامو ته ټلیفونونه ورغلي. د دې نه علاوه ګڼ شمېر خلکو هم خپل غوښتنې د دغه ټرن سره په فیسبوک شریکې کړي او ځینو پکې خپل تصویران چې ورسره لاسو کې سپینې جنډې او یا بینر دي او ور باندې امن یا مونږ امن واړو هم خپاره کړي. دا چې په سماجي میډیا ټرن جوړېدل او خپل غوښتنې زموږ ته وړاندې کې خودل څومره اثر لري؟ مشاهد رادیو دغه پښتنه د صحافي او تجزیه کار رفعت الله او رغزینه کړي.
زه به دا وایم چې دا اوسن یا ابتدایي سټیج کې دی، دا یا میچور سټیج ته نه دی رسیدلی. نو مطلب لکه دا به بیا بده سوي چې بالکل حکومت نه به هغه یا چې کوم اهم اداري وګونه به بیا کار کول شي، د ګران شي دومره زیات چې کله د دې اثر به زیات شي. لکه دا چې دی یو میچور سټیج ته ورسیږي کنه، نو بیا چې اوسن مطلب لکه ګوره چې دی باندې معمولی غوندې یو ټوټو کې فورن چې د حکومت په دغه والی کارویو کې په اکشن والی، نو دا چې دی لکه ډیر موثر دغه دی لاري دی.
د دغه ټرند سره د لیکل شوی غوښتنو په جواب کې خو حکومتي او امنیتي ادارو په خپل سوشل میډیا خو څه نه دی لیکلي. البته تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او هغه ته په ډیوټۍ موجود پوځي مشرانو ویلي دوی ژمن دي د هدفي وژنو او د بدامنۍ مخنیوي وکړي. هر چاته که د قلمګونو لپاره ټلیفون وشي باید د دوی سره رابطه وکړي. شانواز ترکزه، مشهد ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
ماشاءالله ډیو ته وګستی وخت شبه شپګنی بجې او لګ شپه کې تاسو نور پرونه هم وړاندې کو خو تر هڅه مخ کې د صد خبرونو مهم ټکی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو تر شا غونډه کې پریکړه شوې چې په قبایلي ضلعو کې به د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کېږي. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د پوځ له ټولو چارواکو په کې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. په غونډه کې برخه لرونکي د قومي اسمبلی یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ډو سره په خبرو کې ویل چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او د پوځي استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال ندیم انجوم د امنیت په اړه بریفنګ کې ویل چې د قبایلي ضلعو ولس کې د وسلوالو پر ضد نوو یا بشپړ عملیاتو خبره ناسمه ده. خو زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد به روانو هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. د پاکستان او د افغانستان طالبانو د بنو چارو وزیرانو پر یو شمیرو دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې. د پاکستان بنو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد د بنو چارو وزیر بلال بټو زرداری د بنو چارو لپاره د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې دا هوډ تکرار کړ چې پاکستان یو باثباته پرامن او سوکاله افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو ځنو سفارتي سرچینو مشال ډو ته ویلي چې کېدای شي متقی د راتلونکي مئی میاشتې په لومړیو ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي. د شمالی وزیرستان په سپینوام کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي وګړی ملک عادل وزیر په ډزو وژل او تښتېدلی دي. د سپینوام پولیس ثانې او چارواکي د نومونو خودو په شرط مشال ډو ته ویل چې پرون په دغه سیمه کې مخپټو وسلوالو په ملک عادل وزیر هغه مهال برید وکړ چې هغه د جمعې لمانځه کور ته روان وو. او د پاکستان او نیوزیلینډ کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دوهمه شل اوریزه لوبه په لاهور میدان لګشي بکې د پیښور پر وخت د ماسخوتن پر 9 بجې پیلېږي. مشال رادیو ته غوږستی تاسو د خبرونو لنډیز واورېدو او د نیمای کې هم تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې ایرانی چارواکو په دغه هیواد کې هغو میرمنو ته خبرداری ورکړې چې حجاب نه مراتوي د دې لپاره چې په عام ځایونو کې یې بی حجابه میرمنې وپیژندل شي. ایرانی چارواکو په دغه هیواد کې هغو میرمنو ته خبرداری ورکړل چې حجاب نه مراتوي د دې لپاره چې په امازینو کې بی حجابه میرمنې وپیژندل شي. نن پولیسو په ځینو ځایونو کې کیمرې نصب کړې. ایرانی چارواکي وایي چې بی حجابه میرمنو ته به سخته سزا ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د لوی څارنوال د مرسیال په وینا نن خبر ورکړل شو چې ښځې باید هرومرو حجاب مراعات کړي او که چېرته چا حجاب نه وکړي په جنایي محاکمو کې به محاکمه شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارنوالۍ د دې چارواکي د خبرداري په داس وخت کې خبر شوی دی چې په ایران کې ورځ په ورځ د هغو میرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې د حجاب له اجباري قانونه سرغړونه کوي. په شاپنګ مالونو کې پوړنې نه پرسروي، په رستورانتونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې هم حجاب سم نه مراتوي. یو شمیر ایرانی ښځینه فعالانو او مشهورو پیژندل شویو څیرو په وروستیو میاشتو کې په خواله رسنیو کې خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې حجاب یې نشته. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې پولیسو د شنبې په ورځ په عامه ځایونو کې کمرې نصب کړې. د دوی هدف دا دی چې هغه کسان وپیژني چې حجاب یې نه وي کړی. پولیسو تېره اونۍ ژمنه کړې وه چې دوی به څارګرې کمرې ولګوي. د ایران نیمه دولتي اژانس مهر د مرستيال لوی څارنوال علي جمادي په وینا خبر ورکړی دی چې هغه کسان به مجرم وپیژندل شي چې حجاب نه کوي او دوی ته به دا حق هم ورنکړل شي چې استناف ته رجوع وکړي. جمادي زیاتوي کوم کسان چې نور به حجابي ته هڅوي هغوی ته به نوره سخته سزا ورکړل شي ځکه چې دا فساد ته ښکاره هڅونه ده. د ایران لوی څارنوال دا نه دی ویلي چې دا سزا به څه وي. په ایران کې د سپتمبر له روسیو را پدې خو چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په توقيف کې د حجاب پر سر وشل شو دا غوښتنې ایرانیانو شمیر په زیاتېدو دی چې خپل ټکرای لري کوي. د مهسا تر وشل روسه په ایران کې پراخ مظاهره وشوي چې امنیتي څوکونو سخت وځپلې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پولیسو ځای خلکو په وینا شمالي وزیرستان سپینوام کې وسلوالو یو ځای وګړی ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وجلې او بریدګر تښتیدلی دی. پولیس وایي دا برید پرون هغه مهال ترسره شو کله چې عادل وزیر د جمعې د منځ وروسته کور ته روان وو. پولیس وایي چې د ناڅرګند وسلوالو ضد مقدمه جوړه شوې. ملک عادل وزیر د سپینوام فعال سماجي کارکون وو. په سیاسي ولسي غونډو کې به یې ګډون کولو. نور معلومات عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایی خلکو په وینا شمالي وزیرستان سپینوام کې وسلوالو ځایی کس ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وژلې او بریدګر تښتېدلی. د سپینوام پولیس تانه یو چارواکي چې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 سپینوام کې مخپټو وسلوالو ملک عادل وزیر باندې هغه مهال برید وکړ چې نوموړی له جمعې مونځ پس کور ته روان وو. پولیس چارواکو ځایی خلکو مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نوموړی لومړی په ډزو وویشتو چې ژوبل وو. پس وسلوال ورغلل او په بم یې والوزولو. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه جوړه شوې. ملک عادل وزیر د سپینوام فعال سماجي کارکون وو او سیاسي سماجي غونډو کې به فعال کردار وو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او پښتون ژغورنې غورزنګ فعال عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مودینا هدفي وژنې روانې دي خو د دوی د پرله پسې پرلتونو او غوښتنو پسې هم مخنیوي نه وشو.
موږ وخت په وخت احتجاجي نه درنه کړی دي د دفتر ګرکرین خلاف د دغه بدامنی خلاف چې موږ د امن خبره کړې دوی موږ ته اف آی آر وکوي. خبره خو نه وروي نجایز په موږ باندې اف آی آر نه کړ کوي. تر ګرکرین دمره په تیزیره وندې بدامنی دمره په تیزیره ونه دوی او خلک به خي تنگ دی په وطن شه د ژوند تر اول چې کوم دی اډر ورته مشکل دی. د ایدنه بعد موږ خپل احتجاجي نه درنه کومینوستي بیا کې او موږ خپل مزاحمت کړي موږ سره صرف د
روان کال کې شمالي وزیرستان کې ټول 12 هدفي بریدونه تر سره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول وسلوي هدفي بریدونه شبیول چې تر شپه تو زیات مشران ځوانان سیاستوالان خزینه دینی عالمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شبیول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په وار وار دغه نام نه او هدفي وژنو زید احتجاجونه جرګې او پرلتونه کړي. حکومت نه دامن ټینګولو غوښتنې تکرار کړي. حکومت فوج او پولیسو هم په وار وار داوی کړي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوي. د پاتې وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري او روزانه په بنیاد د وسلوالو ضد عملیات کوي. دوی ویلي چې اوس یې د پاتې وسلوالو ضد د لا سختو اقداماتو پریکړه کړې. روان کال کې تر دې دمه 55 وسلوال وژلي او ګڼ نور یې گرفتار کړي. د دوی په وینا تیر کال یې هم ټول 122 وسلوال په شمالي وزیرستان کې وژلي. سیما کې امنیت ته ژمن دي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنو ترڅنګ د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې هم زیاتې شوې او یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوردونکو د اپریل په 14 د خبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو د افغان کډوالو په کمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د کمپاین پرانستل د پیښور کمشنر محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. د کمشنر د دفتر بیان د پیروسیا مشالې ډول چې دا کمپاین به د صوبې د جنوبي ضلعو تر څنګ نوخار سوات کې په مکمله توګه چارسدی موبندو خیبر او د افغان کډوالو په کمپونو کې به په جزوي توګه ترسره کیږي. نوموړي زیاته کړه چې کمپین به د اپریل تر 13 روان وي. په کې به د 3 میلیون څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. پاکستان د نړۍ په کچه یو له هغو هیوادونو دی چېرته چې د پولیو وایرس شتون لري. د نړۍ بل هیواد د نړۍ بل پولیو وایرس لرونکي هیواد افغانستان دی. په پاکستان کې د مارچ په 18مه په بنو کې د پولیو کیس موندل شوی و چې د سرکاري شهر میرو تر مخه دا روان کال ورانې د پولیو کیس و. د کمپاین په نور حال په خبره شبیر مجانا کوي.
د پېښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر د اپریل په 14 خپل دفتر کې د پولیو کمپاین باقاعده پرانسته وکړه. د کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته ویل چې تر 13 اپریل به دوام لري او د دې کې به د 3 میلیونو نه زیات ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي د چا عمرونه چې 15 کاله یا د دې نه کم وي. خو دا کمپاین کې برخه اخیستونکي د صحت محکمې زنانه اهلکارانه وایي روزه کې کور په کور ګرځیدل ډیر ګران کار دی، ځکه داسې سیمې وي چې غرونو کې مزل وي او یا آبادی ډیر لري لري وي. دغه پولیو ساس کې ورکوونکي د سازمان په نوخار کې و مشره مشال لیډو سره په دې شرط خبرې وکړه چې نوم به نه اخلي. دی وای
زمونږ هم دلته داسې ځینې دي چې هغه ډیر زیات لري لري او پټي دي شړې دي دشتې دي چې یو کور په یو ځای کې دي او ډیر ډیر فاصله دي ورته، او څه زمونږ چې د آرمی او د کینټ والا ایریا د ایرفورس والا ایریا د نو هغه خو بلډینګونه دي، نو پته نشته دي چې 15 منزل دي سلور سلور دي او فلیټونه دي، هغه ته خطر کوزیدل ډیر زیات ګرانی هغه ته.
ټول خیبر پختونخوا کې موجوده وخت کې د امن او امان حالات هم ناسم دي او په پولیسو او پوسټ د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د دوی امنیت لپاره پورته کړل شوی ګامونو او دغه صحت محکمې زنانو یا نارینو اهلکارانو د ستونزو په اړه د پېښور کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته وایي چې د صوبې چیف سیکرټري گورنر خیبر پختونخوا او نور متعلقه چارواکو په دې اړه لیدل کاته هم کړی دي.
د دې ټیمونو د سیکورټي لپاره د کمو پېښ په نیم زره پولیس اهلکار تعینات شوی دي. څنګه چې تاسو سوال وکړو چې را په دې کې بازي کسانو تحفظ تو اظهار کړنو په دې کې چیف سیکرټری صاحب او د وزیر اعلی صاحب د گورنر صاحب دی مختلف موکو باندې میټینګونه شوې دي او کوم چې پولی ورک کړی دا مکمل توګه باندې دی رضامند دي او ان شاء الله چې د سې قسم په خبره مخه ته ناراضي
نو وړي وای د پېښور ډیویژن په شمول د صوبې نور سیمو او ځلو کې سوال هزار نه سیوا تربیه شوی کسانو ټیم جوړ کړل شوې دي او د دې د حفاظت لپاره سکم شپږ وزاره امنیتی اهلکاران هم پځې کړی دي. د پولیو مخنیوي ادارې ان پولیو پروګرام د پان تر مخه روان کال پاکستان کې د پولیو یو کیس رپورت شوی دې چې د بنونه دی. تیر کال 2022 کې شل کیسونه رپورټ شوی وو چې پکې 19 د شمالي وزیرستان نه، 2 د کمروت نه او 1 د جنوبي وزیرستان نه رپورټ شوی وو. د خیبر پختونخوا حکومتي او د شند د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو تیر وختونو کې ویل دي چې تر دې دمه د وسلوال لخوا او یا نه سیوا کسان د پولیو کمپاین په وخت وجل شوی دي چې پکې د پولیو ساس کې ورکوونکي نارینه زنانه اهلکاران او زیاتره د دوی ساتونکو پولیس اهلکاران شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو
پختنخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلونی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په پینزو بجو
افغانستان کې د گرانی او ګیس او بجلی لوډ شیډنګ د نشټوالي پر زده په پښتونخوا ملي امی ګوند احتجاج کړ. په کوټه کې د یو لارین وروسته مظاهره کړي. مظاهره شان وختونه کړي چې حکومت د گرانی د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. بلخوا حکومت د گرانی څخه د ژغورنې په خاطر په یو لکاندنونو کې د مفت راشن ویشلو لړۍ پیل کړي. نو هر د کوټ څخه د مشالې خبریال یوب ترینه کوي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې د نامنې ګرانی ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ په ضد د پښتونخوا ملي او میګوند لخوا سخت عکس العمل ښکاره شوی دی او تیر ورځې په کوټ کې د پارټي د مرکزی دفتر څخه یو احتجاجي لاریون راستلی وو، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب او مخ ته په یو احتجاجي مظاهره کې بدل شو. د مظاهره برخوالو په لاسو کې د ګرانی او نامنې په ضد پلیکارډونه راخستي وو او شعارونه ورکول. مظاهره ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې د روزی په میاست کې نه هیوازي ګرانی څو چنده زیاته شوی ده، بلکې د خلکو د کورو د ګیس درانه درانه بلان هم راغلی دي. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګوند سینیر صوبایي سکتر حضرت عمر وویل چې د ګیس پریشر د کمی له امله هر کال د یخنۍ په موسم کې انساني ځانو ته زیان اوړي. پر دې مهال د کوټې یو مسجد امام مولوی فتح خان زیاته کړه چې د ګرانی له وجې غریب ولس ژوند اوس درېدلی دی، ځکه چې د ده خپله تنخوا 20,000 ده او د ګیس بل یې په تیرو ورځو کې 45,000 راغلی و. مزاریه ته د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال هم وینا وکړه او ویل چې د بده مرغه سوی ګیس د بلوچستان څخه وځي، لکن د صوبې لویه برخه نن هم د دې څخه بې برخې پاته ده. په دې ترڅ کې چې موږ کله د ګیس د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو څوک و خبرو ته حاضر نه سو. البته یو مامور د نوم د نشودلو پر بنسټ و مشال ریډو ته وویل چې په کوټه کې یې د یو غټ پایپ د اچولو کار روان کړی دی، کوم چې به د روان کال تر جونه پورې وسرته ورسیږي او دا وروسته به په کوټ ښار کې د ګیس د پرشر ستونزه همیشلا ورسی. بل پلو ته د بلوچستان د حکومت لخوا هم ویل سوي دی چې د روزي په میاشت کې د ګرانۍ د مخنیوي په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په کوټ کې د صوبې د اعلی وزیر ویان بابر یوسفزی په وینا چې د خلکو د اسانۍ په خاطر پر بیلابیلو ځایو سسته بازارونه خلاص کړي دي، چیرې چې خلک په ارزانه بیه خوراکي توکي او نور د اړتیا وړ شیان رانیولی سي. دا ډول د صوبې اعلی وزیر دویونی لمخه اعلان کړی و چې د روزي په میاشت کې به د صوبې و 1,00,000 خاندانو ته د حکومت لخوا مفت راشن ورکول کیږي، پر کوم باندې چې د چارواکو په وینا اوس عمل پیل شوی دی. په کوټ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو په خبره چې د صوبې و 15 ضلعو ته د مفت راشن ورکولو کار پیل کړی دی، چیرې چې به دا راشن د ضلعو د ډیپټي کمشنرانو د لاسه په غریبو او بېوس خلکو کې بیشل کیږي. د دې مقصد لپاره و هر ضلع ته 2500 ګونۍ مفت راشن ورکړی دی، په کوم چې غوړي، بوره، اوړه، پاڼې، وریجي او نور خوراکي توکي شامل دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې شو.
اوردونکو په مردان پوری هوتی سیمه کې ځای ځوانان د خیریه ادارې الخدمت په مرسته به وزل خلکو ته د 40 روپو ډوډۍ په 10 روپۍ ورکوي. منتظمین وایي چې د ګرانۍ او د ملک د ناسم مشي حالاتو له وجې عام ولس نشي کولی چې ګران بیه ډوډۍ واخلي، نو د معاش له وړومبۍ نیټې نه یې د ارزانه ډوډۍ ورکولو کار پیل کړی چې د اختر پورې به روان وي. ارزانه ډوډۍ ترلاسه کوونکي خلک وایي چې باید د ملک په هر ځای کې شتمن خلک د بېوزلو خلکو سره مرستې وکړي. نور تفصیل د عظمت الشاه په دې راپور کې.
دا غونه د مردان د پوری اوتی د یو تنور دی چې پکې په ارزان نرخ ډوډۍ ورکړل کیږي. د خیری ادارې الخدمت او د ځای ځوانان لخوا د 40 روپو ډوډۍ عام ولستا په 10 روپۍ ورکوي. د ارزانه ډوډۍ ورکولو انتظام کوونکی کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانۍ او د ملک د ناسمو معاشي حالاتو له وجې د بېوزله خلکو مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ډوډۍ په سر کوم تاوان راځي نو ځایي شتمن خلک اول خدمت فاونډیشن ورسره مرسته کوي.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ملک کې انتهایی مهنګایي ده، انتهایی عام سړی، غریب سړی، مډل کلاس سړی دا انتهایی تنگ دی او روټه چې کوم ده، اوړه چې کوم دي، دا یو بیسک فوډ دی، دا هر انسان بیسک نیډ دی. لکه یو سړی فروټ نه خوري، یو سړی بل څه لگزریټی طرف ته نه ځي، یو بل څه نشی خوړی، خو روټۍ چې کوم دی دا بار سړی خوري. نو موږ په دغه لحاظ سره دا انټینشن واغسته چې به موږ به سسته روټۍ تندور پروګرام شروع کوو او دا چې موږ په لومنې رزمانی کله شروع کوو نو دلته په لومنې رزمانی بدی پوینټ باندې زمونږه پاروتی پوینټ باندې 1500 روټۍ وته، نن بدی پوینټ باندې 4-5000 روټۍ چې کوم دی ډیلی یوزي، نو دا ډیره زیاته خوشحالي خبره ده.
د تنظیم کوونکو په وینا چې دغه پروژه د مارچ د لومبه نیټه نه شروع کړي چې به د اختر پوري روانوي. ارزانه ډوډۍ تر لاسه کوونکی سمیع الله مشال ریډیو ته اول چې باید د ملک په هر ځای کې وسلرونکي خلک ته غریبو مرسته وکړي.
دا د غریبانو لپاره او خو دغه شروع شوی دی داسې چې د مالدار خلک د غریبانو سره لاس وړي. دا ډېر یو خو مهنګایي داسې دور دی چې یو غریب زړه نه کیږي چې وړه والی او تر وړه والی او دغه والی. دا د غریب د لپاره ډېر یو خاص سہولت دی او زمونږ د مالدارو خلکو ته دا درخواست دی چې غریبانو سره لاس وړي. دغه سي هر کلی کې هر علاقه کې په هر ځای کې داسې یو دغه ولګي نو د غریب د لپاره سہولت دی. او تاسو ته خپه دی بازار کې ډېر زیات خلک دي، بیروزګار دي، بې دسته دي، وسې نه کیږي. دا د هغې د لپاره او بل د روژه ثوابونو میاشته نو باید چې دا هر کلی او هر علاقه کې داسې کار سټارټ شي.
ارزانه روټه تر لاسه کوونکی او بل تن عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې روزانه لدې ځایا لس روټه وړي چې مخ کې وس نه لرو.
او مسلمان لدې لس روپے غره ورزنه دا ډېره خوشاله خبره ده. او موږ خپل لګا د شلو په وس ځانه کیږي نو اور مسلمان دا روپے وایي چې لګا دا لس روپے مال بجت راشي چې خپل ماشومان لا زرا سي زورما.
نړیوال بینک د روان کال د اپریل په میاشت کې په خپل جاری شوی رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د تیر کال په نسبت سخت کال گرانی وسلویخ فیصده سیوا شوی چې په جنوبی ایشیا کې د سریلانکا نه پس په دویم نمبر ګران ملک دی. رپورٹ زیاتوی چې د خوراکي توغو د زیات نرخون لوجه د پاکستان اولس د اغستو توان اته دیر فیصده کم شوی دی. دا پاکستان د خزانه وزیر د مارچ په دیرشمه سینټ ته په خپلو خبرو کې ویلیو چې د ملک معاشي حالات ټیک کولو لپاره د آی ایم ایف او نورو ملکونو سره د قرضو په اړه خبرې روانې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د افغانستان په خوست کې د روژه میاشتې را په دوی خه له بې وزلو او ضرورتمندو خلکو سره د ځایي خیریه بنسټونو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. د بنسټونه له ځایي سوداګرو او شتمنو همداشان له بهرمیشتو خوستوالو مرستې راټولوي او بیا یې پر ضرورتمندو خلکو ویشي. بل لوري ته یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست ښار ته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي مشال روري ته وویل
د تریزیو عالی شیر ولسوالۍ کې د دوه سوه په شاوخوا کې د مستحقې کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د اووه زره پنځه سوه افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا هغه خوراکي مواد دي چې هغې ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو او بې سرپرسته کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس مړه فامیل لرم، ګاټې وټې څوک نه لرم، خدای ته پاتې دغه نظیر مې ارغ نه لګېږي.
دې مرستې ته مونږ هر وخت لپاره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي، هغې سره دا خدای وکړي. ګټې بوټي څوک لرم نه، یو دوه سروکې لرم خو دېر ته ګټې بوټي واخسته نه، پوری څوک نه لرم، د بای پله یا کترو پله دې پلای څوک لرم دې ته هر وخت ضرورت لرم.
که څه هم په افغانستان کې بیکاري او فقر له پخوانه موجود دي، خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوي او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتري یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولی چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تاڼي اوسیدونکي ولی محمد وویل
نو داسې مرستو ته ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅ هم نه لرو چې دا اوس موږ اوسو بیا جمعه مو نه کېږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده، ځکه چې خو افغانستان د ځبلی افغانستان خلک زوبل دي، بې روزګاره ده، کاروبار نشته، نو دا اړتیا خو بالکل لرو ده.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
اوردونکو مشال لډیو ته غوږیستئ. یو وسته روجې ځانګړې لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی. نن موضوع دا ده چې روژه څنګه د مغفرت سبب ګرځېدای شي. په دې اړه مفتی ذکر الله زاکری معلومات راکوي.
د روژې د مبارکې میاشتې پراتک سره الله تعالی جل جلاله د انسان د مسلمان د مغفرت چانس اضافه کوي او ډیر زیات داسې چانسونه مسلمان ته په لاس ورځي چې د هغه پکې مغفرت وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روژه د ایمان په وجه باندې چې دا په الله باندې ایمان لري ونیولا او په دې خاطر باندې چې الله تعالی د دې په مقابل کې ورته اجر او ثواب ورکوي، نو الله تعالی جل جلاله به تمام گناهونه معاف کړي مخکې چې کوم د دې روژې نه شوي. همدارنګه بل چانس الله تعالی جل جلاله د مغفرت دا ورکوي چې څوک قیام او تراویح د رمضان وکي، په روژه کې تراویح وکي، الله جل جلاله د هغه انسان لپاره د مغفرت اسباب تیاری او الله عز و جل ده هغه ټول زاړه گناهونه معاف کړي. دریم چانس چې مسلمان ته پلاس او راضی هغه د لیلۃ القدر د قیام نه، چې د لیلۃ القدر په شپه باندې دا سړی قیام وکي او ودرېږي، الله عز و جل ته عبادت وکي، دعاګانې وکي، ذکر او تسبیح او همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پاک ذات باندې درود شریف وایي، نو الله عز و جل دې انسان تیر گناهونه ټول معاف کوي. دا خبره یاد لري چې دې خبرې علم او پوهه لازم نه ده چې ولا دانن شپه د قدر ده او کنه ده، او نخې نخانی لري کې نه لري، هغه سره ستا کار نشته، ته فقط عبادت وکه. چې عبادت دې وکړه نو الله تعالی جل جلاله تا ته داغي شپې کوم ثواب دی هغه درکې کته به پوشي او کو پوینه شي. پویدل په ضروری نه دي چې ولا پلان کې ولې داغي درجه زیات شول او زما درجه کمه ده، نه، عبادت کول به کار دي. بعضی ورونه د زیات خوراک له عمله یا د پښمنۍ نه ورسته د ود کېدل له عمله د سحر د مانځ څخه محروميږي او هغه په خپل وخت کې نه کوي. دا غلطه خبره ده. او ځینې خلک دي چې هغه په روژه ماتي کې دومره وخت تیروي چې د جمع د مانځ نه پاتې کیږي، نو دا هم خبره نه ده. په کاردار چې مثلا د جمع د مانځ په خاطر باندې یو څه مختصر شیان هغه روژه پې ماته کی او بیا لاړ شي مانځله په جمع باندې منځو کی او بیرته بیا راشي. دا چې زمونږ استاد په وطن کې اکثره خلک روژه ماته په جمعات کې کوي، دا هم ډیر مبارک او ښه عادت دی چې یو پې زمونږ ملي وحدت را سنبال دی. او دویمداري چې کوم سړی مسافر وغیرہ تیریږي په دغه لار باندې یو یا موټر خپل منزل ته لانی رسیدلې مثلا او مسافر راخته شي، دا غوي هم پکې برخه کیږي، نو دا ډیره ښه عادت دی، الله دې همیشه لري. دا
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅ، لنډې سپې پنځه لزره اووه سو پنځوس، دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.